دا مشال اډیو دا محل په خبر کې د ګرمي 12 په کابل کې 19 بجې دی. دا مشال اډیو په دې خبري غاړه کې موزه ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کې په خبرونه کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو ترڅنګ شنن تبصری هم د خبرو ځنګړي رپورټونه هم لرو. د کرونا وایرس په اړه تازه معلومات خبرونه کې اوري چې پامیر ساحل یو وړاندې
په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 115,000 ته رسیدلی دی. پاکستان وایي په تیرو دوو اونیو کې زرګونه وګړي له بهره هیواد تستانه کړي او د اروپایي ټولنې مشران نن د جهاني وبا له وجې د تاواني اقتصادونو پر بحالې غږیږي. بشپړ خبرونه په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 115,000 ته لوړ شوی دی. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم تر ننه په هیواد کې ټول 115,383 کسان له کووډ 19 ناروغۍ رغېدلي، خو 3,279 ورڅخه مړه شوي هم دي. په عین وخت کې وزیر اعظم عمران خان اړوندو ادارو او چارواکو ته امر کړی چې د وایرس خپراوي مخنیوي لپاره د لا زیاتې هڅې وکړي. نوموړی پرون د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر وزیرانو سره یو ځای په اسلام آباد کې د وبا مخنیوي لپاره د کمانډ او عملیاتو ادارې ته ورغلی و. عمران خان چارواکو ته ویل چې روغتونونو ته د دواګانو او اکسیجن رسولو په ګډون هلته د ناروغانو د بسترېدو لپاره د کټونو بندوبست وکړي. وزیر اعظم د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د پاکستان ځینې ډاکټران د اسانتیاو نشتوالي شکایت کوي. د پاکستان حکومت د مې پر 9 ټولبند نرم کړ، خو د جون له 14 راهیسې د یو شمېر ښارونو په ځینو برخو کې د زیاتو پیښو تر سربتېدو وروسته 14 ورځنی ټولبند اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو اونیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 کسان هیواد ته ستانه کړي دي. د وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دا کسان له متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، اردن، عراق، قرغیزستان، موریشس، کاناډا او ناروې څخه ستانه کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په یو شمېر هیوادونو او په ځانګړي ډول د خلیج په عربي هیوادونو کې پاکستاني وګړو په بیا بیا له حکومت هیواد ته د ستنېدو غوښتنې کړي. په دوی کې ځینو په اپریل کې مشال راډیو ته ویلي ول چې له دندو د ګوښه کېدو یا ویزو ختمېدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. پاکستان د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په مخه د مارچ له نیمایي راهیسې نړیوال پروازونه ځنډولي ول چې د جون پر 18 د بیا بحالۍ اعلان وکړ. حکومت له بهره هیواد ته د پاکستانیانو ستنولو لپاره په اپریل کې ځانګړي پروازونه پیل کړي ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عائشه فاروقی زیاتوي چې تر اوسه یې له 3 هیوادونو څخه شاوخوا 2,500 کسان پاکستان ته ستانه کړي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د تاواني شوي اقتصادونو بحالې لپاره د عربونو یورو وړاندیز پر سر د خپلو اختلافاتو پر ختمولو غونډه کوي. د 22 غړو هیوادونو حکومتي مشران د پیښور له وخت سره سم د غرمې پر 12 بجو ویډیوي کانفرانس یعنی همدا اوس شروع کیږي. دغه کانفرانس چې پکې د اقتصادي بحالې په اړه بحث کیږي. کووډ 19 ناروغۍ په اړه په اروپایي ټولنه کې تر 1,00,000 زیات کسان وژلي او له بېساري اقتصادي بحران سره مخامخ کړي ده. دا غونډه پر داسې وخت کیږي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د ناندری او له اقتصادونو سره د مرستو لپاره د پیسو په ورکولو کې د ځنډ له وجې د ولسي باور زیانمنېدو اندېښنې دي. اروپایي مشران نن له 2021 زیږیز کال څخه تر 2020 پورې د ټولنې د شاوخوا 1,000 ارب یورو د ګډ بجټ او د اقتصادونو بحالې ته د 250 ارب یورو مرستې ورکولو پر وړاندیز خبرې کوي. د مرستو پیسې به په وبا ځپلو هیوادونو او په ځانګړي ډول په سختو اغیزمنو هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیې ویشل کیږي. خو ټول حکومتي مشران باید وروستۍ هوکړې ته تر رسیدو مخکې یو شمېر اختلافات هوار کړي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ویلی ټولنه د بجټ او د مرستو پیسو په اړه ژر موافقه ته رسیدو ته اړتیا لري. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال راډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول خبر مونږ دونکو خبري غړي ته تاسو غوږی لومړی رپورت پر اساس پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې نن د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 مالي کال لپاره صوبایي بجټ وړاندې کوي. اعلی وزیر محمود خان د پلانونو له وفاقي وزیر اسد عمر سره پر مالی چارو غږېدلې دي. د اعلی وزیر دفتر پرون په بیان کې لیکلي چې محمود خان په اسلام آباد کې له اسد عمر غوښتنه وکړه چې وفاق دې د صوبې د برېښنا د ګټې پیسې به لزنډ ورکړي. له قانون سره سم وفاق باید په خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدونکو بجلی ګټه صوبې ته وسپاري. تفصیل د غلام غوسپدی رپورت کې و.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر سره ملاقات کی، د صوبې د بجلی د خالص منافع او ان اف سی ایوارډ کې د صوبې د بقایجاتو په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعلی سیکرټریټ د خبرپاڼې تر مخه د اسد عمر سره په دغه ملاقات کې اعلی وزیر له مرکزه خیبر پختونخوا ته بغیر د څه تعطله د پیسو د ورکولو مطالبه کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دي چې د اسد عمر سره په ملاقات کې په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د 3% برخې کومه جمعنه شوې ده. د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره هغه جمعنه پوره کول ډیره ضروری ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر سره ملاقات په داسې مهال شوی دی چې نن د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالي کال 2020 لپاره د صوبې بجټ اسمبلی ته وړاندې کیږي. بجټ په داسې مهال وړاندې کیږي چې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه هم د مرکز نه صوبې ته د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو د نه ورکولو په وجه په صوبایي بودیجه کې د خسارې په اړه خبرداری ورکړې وو. که څه هم د وزیر اعلی محمود خان او د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر سره په ملاقات کې د ان اف سی ایوارډ لاندې صوبې ته د خپلو بقایجاتو ورکولو غوښتنه شوې ده، خو د هیواد وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د جون په 18 نیټه په ان اف سی ایوارډ او 13 بدلون نیوکې کړې وې. او تر دې وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د بجلی بقایجات نشي ورکولی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته تاسې غوږی کډمونکو په بلوچستان کې د زینو کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پر لیکه آنلاین تعلیم زد احتجاج کړی. د زده کوونکو د سازمان غړو او مشرانو پرون په کوټه کې د احتجاج پر مهال مشال اړو ته ویل د صوبې ډېری برخې برېښنا او انټرنیټ نه لري او همداراز د خراب مالی حالت له وجې زیاتره زده کوونکي د انټرنیټ لګښتونه نشي زغملی. دوی له حکومت د ټولو اسانتیاو تر برابرولو وروسته د انلاین زده کړو پیل غوښتنه وکړه. چارواکي وایي د لوړو زده کړو کمیشن په غوښتنه په لومړي پړاو کې د کوټې په پوهنتون کې پر لیکه زده کړو بهیر پیلوي، خو که څوک انټرنیټ نه لري نو نه یوازې خپل سیستم پر ځای ساتلی شي بلکې وروستو ورته وړیا سمستر هم برابروي. په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي په مخه د مارچ له نمایي څخه تعلیمي ادارې تړلې دي، خو ځینې یې آنلاین کلاسونه هم ورکوي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کالج او پوهنتون د زده کوونکو لخوا د آنلاین کلاسز یا زده کړو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. تېره ورځ د کوټ پرس کلب و مخته د احتجاج پر مهال وینا کوونکو وویل چې د صوبې په زیاتره لری پرتو سیمو کې انټرنیټ نشته او په کوټ کې ډېری زده کوونکي د انټرنیټ د کارونې وسایل نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ پوهنتون یو زده کوونکی سمی الله د مظاهرې پر مهال راته وویل
دا د دې دارنګ وکړي چې الکوانو ته یو ریسورسز ورکی د نت ډیر ایشوز دی په مختلفو علاقو کې او څوک په انوړ کې اوس څوک په کولو کې څوک بولان کې الټرنیټ نشته هغه لکه وسنګ کې لاس اخ هغه لپاره دی یو مطلب سولوشن راوستي الکوان ته لپاره دی ریسورسز د پیسو یو څه پاکټ منی د غوړ چې دی د نت خپل سولف کی زب مطلب دا مسله خپل په جیب سال کم ته به حل کی هر لکه نس حل کوله.
د غړول د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستيال زونل سیکرټر نصیر ننګیال وای چې د صوبې په ترو برخ کې د 500 بیا تراتو ساتو پوری بجلی یا برښنا ورکول کیږي.
زموږ په وطن کې 90% داسې علاقې دي چې الته بجلی 1500 غنټو پوری دا برق نه وي، بجلی نه وي، لوډ شیډینګ وي. او بیا چې چیرې په کوم علاقو کې بجلی وي هلته د نت څوک تصور هم نشي کوله، انټرنیټ نشته الته. بیا چې چیرې انټرنیټ هم یې چاته سہولت دي دا غوي سره ټول غریب لوستونکو دي دا غوي سره د لپټاپ د موبایل او د دې سہولیات نه وي. دوی وایي چې په داسې حالت کې به تاسو آنلاین کلاس اخی خودلتا دا بیخی د ناممکنات څخه دي.
او خپل د پښتو سټوډنټ فیډریشن صوبای چیرمن عالمگیر مندو خیل زیاته کړه ډېر شاګردان او استادان دا وختم د انټرنیټ سره ولادت نه دي.
موږ د بلوچستان چې کومې څلور اتیا فیصد چې کوم طلبه دي هغه په سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي، هغه په دې وجه چې بلوچستان چې کومه صوبه ده هغه د پاکستان تر ټولو غریب ترین صوبه ده. دا وخت د صوبې چې کومه دوه اویا فیصد آبادی ده هغه د عالمی سطحی غربت چې کوم انډکس تر هغه لاندې ژوند کوي د ورځې د تر 300 روپۍ کمې ګټي. نو په دې صورتحال چې ته وګوري په سرکاري سکولونو چې کوم انفراستراکچر دی هغه د دې قابل نه دی چې هلته دې آنلاین کلاسز ورکړل سي، یا چې کوم اساتذه دي هغه ټکنیکلي تور نه دي ټرین کړل سوي، یا دومره پوه نه دي نه په انټرنیټ سرویسز باندې پوهېږي.
په دې ترڅ کې چې کله پر ټلیفون باندې د بلوچستان د تعلیم د سکتر هاشم غلزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د پاکستان د لوړو زده کړو د ادارې یا هایر ایجوکیشن پر غوښتنه باندې په لومړني پړاو کې دوی د انټرنیټ د لارې آنلاین کلاسونه یوازې د کوټ پوهنتون او د آی ټي پوهنتون د زده کوونکو لپاره پیل کړي دي.
دا خو نو د بی ایس پروګرام غته اکچولی بی ایس پروګرام چې د ایچ سی پالیسی ده نه، هغه ایچ سی پالیسی دا چې چیرې پاسیبل نه یا میکسیمم سټوډنټس یې نو آنلاین کلاسونه وکړي، کوم سټوډنټ یې نشي کوي هغه ته بعد کې یو زیرو سیمسټر ورکړي یا د خپل سیمسټر فریز کړي نه، نو هغه ته مې اپرچونیټی شته برته. دوی درې شو دي، یو خو مطلب د کنیکټیویټي شو ده، یو د اکسسبلټی د ډېر خلکو اکسس نشته وتره، درېمه بیا د افورډبلټي هم ده، مطلب نیسي افورډبل ډېر خلک نه. خو ایچ سی هم په دې کار روان دی، موږ په دغه نه شروع کړی کالجز کې چې موږ یواري بندوبست ته وکړو هر اړخ یې وګورو بیا انشاءالله.
د نوموړي په وینا چې د آنلاین کلاسونه د کوټې د نجونو د پوهنتون لپاره به ډېر ژر پیل شي، چیرې چې شاوخوا لس زره ښځینه زده کوونکي لوړې زده کړې ترلاسه کوي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د کرونا وایرس له امله د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د جولای د میاشتې تر 15 منیټ پورې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي، خو په ځینو سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې آنلاین کلاسونه پیل شوي دي.
ایوب ترنج تاسو رپورټ وړاندې کوو کده موږ څه تاسو واره چې په کوټه کې د آنلاین کلاسونو پر ضد زده کوونکو احتجاج کړی دی. همدغه شان په کورما قبایلي ضلعه کې د انټرنیټ نشتوالي له وجې زده کوونکي شکایت کوي چې آنلاین کلاسونه نشي اخیستی. د سیمې ځینو زده کوونکو مشال لري ویل چې حکومت دې انټرنیټ سہولت بحال کړي یا آنلاین کلاسونه بند کړي او یا دې بې له امتحانه پاس کړي. بلخوا چارواکي وایي په ضلع کې به ډېر ژر خلکو ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي. تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې ورو
دا د شوزو زائد شاه وای آنلاین کلاسونه دوی نشي اخستلی ځکه چې هغه لته د انټرنیټ سہولت نه لري، نو حکومت ته دا ور برابر کړي او کدا سي نشي کولای نو بیا د هغه کلاسونه بند کړي او یا د بغیر امتحانه پاس کړي.
د دې اوس موږ ته آنلاین د کوم سیستم ستنه انټرنیټ ستنه د چې موږ آنلاین کلاسز وایو یا کوېسچن او پریزنټیشن ورکو یا ایگزام ورکو، نو موږ دا وایي چې یو ته انټرنیټ بحال کړي چې موږ آنلاین کلاسونه او سستې شو ایگزام ورکو.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پی ٹی سی ایل سروس ته هغه لته خلک له ڈی ایس ایل انټرنیټ استفاده اخلي، خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چورته د یاد سروس لاین ورغلی او نه پکې بل کم موبایل سیګنل شته. که څه هم بیا په کوزه او بره کورما کې د رابطې لپاره ځینو محسوسو موبایل کمپنیانو ته اجازه ورکړی شوې، خو پر هغوی د امنیتي اندېښنو له کبله خپل کسټمر ته د 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګیدلې. د پړاچم کني محمد سلیم اورغزی وای کله چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګټ شو نو دا تمه لرله چې ورته موبایل انټرنیټ به بحال شي، خو داسې ونه شول او زیاتوي چې اوس که په دغه صورتحال کې هم دا سہولت ورنه کړی شو نو ډېر زده کوونکي به له آنلاین کلاسونو محرومه پاتې شي.
اوس په موجوده حالاتو کې دیو آنلاین کلاس شروع کړی دی په ټول پاکستان کې، او بدقسمت نه دبیلی کوم علاقے دے اغوے کی نہ انٹرنیٹ شتا او دس علاقے مشتا سال تا موبائل سگنل ہم پدی دا وے کی جدید دور کی کار نہ کئی بیا ہو انٹرنیٹ دے رب اورے خبر ہے ورست خبر ہے.
بلخوا پ سینٹ کی دا حکمران جمعہ تحریک انصاف غڑے سجاد حسین توری وای پ ضلع کے بڑے زر خلقو تا دا انٹرنیٹ سہولت ورک لشی
یس ایٹ یو فن بے یونیورسل سروسز فن بے کنا دا غته به موږ نه کوم بلونه راځي چې 1.5% راکته ده اپ پرسنټي سره کټ کیږي په دا باندې موبایل باندې نه خپل سره کوم لکه کی سیګنل خراب دي هغه په مثال ټیکول غاړي نغه یو پی اس مثلا خبر ایجنسی ولا به کمپلیټ کیدو باندې وي نغه کې دمه نمبر باندې دمه کورمی
ایجنسی اچولی وا د ذکر دا چې اوازې په کورما کې نه بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې زکوونکو انټرنیټ د نشټوالي لوجې د تعلیمي ادارو لخوا شروع شوی انلاین کلاسونه نشي اخستلې. قبایلی زکوونکو په تیرونیو کې خپل مقامی ضلعو او د اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د انټرنیټ بحالۍ لپاره مظاهره کړې وې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډم ودون کو د ناتو مشال یان سټولټنبرګ ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی روان خو د ائتلاف د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي پرون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته له برسل څخه په آنلاین یا ویډیوي خبري غونډه کې ویل چې د بین الاقوامي خبرو د پیل وخت راغلی دی. سټولټنبرګ دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري ایجنس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې په لوی بریدونو د تورونو څلګونو طالب زندانانو له خوشی کولو سره د افغان حکومت مخالفت له وجې د سولې بهیر رو شوی دی. یو اروپایي ډیپلوماټ اجانس ته د نوم نه خودو په شرط ویلي د ځینو خطرناک بندیانو خوشی کول له سره کرخې د اوختو معنا لري. ډیپلوماټ زیاته کړه چې د ناتو ځینو غړو هیوادونو ته نا آرام کوونکي دا چې د دې ډول بندیانو آزادولو ملاتړ وکړي. خو سټولټنبرګ ویل چې د زندانیانو خوشی کول د فروری پر 9 د امریکا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د موافقه برخه ده. تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې وو.
د ناتو عمومي منشي وایي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس سټولټنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. سټولټنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way of Afghanistan ki daimi aw basabat sulat la ham de ra lar pati da kumug da hatso di haqiqat har kale ko chi mo gornishti shwiyu mug da khabara patingar chawta wal gwalu chi taliban bayad par ha gushman wadari gi chi do america sara patadun ki kadi
with the united states
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wali chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khush kawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورندي او طالبان د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخلي ویل شوی په لیست کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشی کول په حقیقت کې له سرې کرخې پخا اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناتو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشی کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګ بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو مهم منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشی کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوشی شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغانی خبری پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو او بین الافغانی خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3,000 زیات طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې رویټرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناتو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لویو بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیس کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اورېدل تاسو غواړئ کوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت یې پر اتلسم آئینی بدلون نور اعتراض نه لري، خو د ځینو نکاتو جاج اخستل او اصلاح اړینه ده. وزیر اعظم د جون پر 18 دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وار لمخه اتلسم آئینی ترمیم ته د ګواښونو په اړه خبرداري ورکړی دی. دا ترمیم په 2010 کال کې منظور او قانون شو چې د ولسمشر واک کم او د صوبو اختیار یې پراخه کړ. دا چې په دې کې بدلون یا ختمول د پاکستان پر جمهوری وفاقی نظام سره اغیز لرلی شي، منور شاه یې جوابوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اتلسم آئینی بدلون ته بیا کتنه پکار ده. نوموړي د جون په 18 په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه آئینی بدلون کې ځینې نقطې سمول پکار دي. په اتلسم آئینی بدلون کې صوبو ته زیات اختیارات ورکړل شوي دي. د سیاسي او قانوني چارو په افراسیاب خټکوای یاد آئینی ترمیم کې ټولو صوبو ته په خپل وسایلو حق ورکول شامل دي، چې په نتیجه کې یې د وفاق پر ځای د وسایلو زیاتره آمدن صوبو ته ځي او ځینې قوتونه د دې مخالف دي. دا چې د اتلسم آئینی بدلون د مخالفت تر شا کوم قوتونه دي نوموړي وویل،
دې شاته جمهوریت دشمن خلک دي. ټول پاکستان تاریخ راخلو، سلور مارشل لګانې مونږ لیدلې دي او دو مارشل لګانې خو باقاعده مارشل لګانې دوه چې دي هغه بیا د درې ایام کال آئین چې جوړ شو هغې نه پس راغلي دي او دا هماغه مارشلای قوتونه دي، ځکه چې آئین کا مضبوطیږي، وفاقي جمهوریت مضبوطیږي، نو غیر جمهوري قوتونو ته لاره تړل کیږي. نور ټولې پارټۍ چې دي هغې پارلمان کې 14 پارټۍ وې په چې دا اتلسم ترمیم منظوري دو او 14 واړې متفقې وې په لہذا د نوې یو پارټۍ یو مسنوی په جوړ کړه او هغه په زور په اقتدار کې راوسته دي
پارچدا ټول جمهوری نظام شاته بوځي. افراسیاب خټک زیاتوی اتلسم آئینی ترمیم د وفاقي جمهوریت د مضبوطی دوله لپاره د وفاق او صوبو ترمنځ د یو لوز په سیر ده چې په کې لاس وهنه آئینی کړکېچ رامنځته کولې شي. په دې اړه مو د سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی نه وپوښتل چې په اتلسم آئینی بدلون بیا له سره غور کول په هیواد څه اغیز کولی شي.
بلوچستان کے پختنوں کے سندھ کے پدی دی صوبوں کی بات یو یو حیجان ہو یو خفغان ہو یو مرکز میں نفرت ہو تب کیا سوچ تو دس پاکستان میں سے گلے اور بہتر خبر رہتا.
لطیف آفریدی زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د اطلسم آئینی بدلون په اړه سه قانوني اقدام کول غواړي، نو د هغې لپاره د پارلماني غړو په دریو کې د دوو برخو منظوري پکار ده او واکمن پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو نه بغیر په پارلیمان کې ساده اکثریت هم نه لري. بلخوا عمران خان په کراچۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي چې حکومت یې د اطلسم آئینی بدلون مخالف نه دی او د دې ختمول هم نه غواړي، خو په دې کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې د لرې کولو لپاره یې سنجیده بحث پکار دی. اطلسم آئینی بدلون د 2010 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې پارلیمان په درون اکثریت منظور کړی و چې پکې شمال مغربي سرحدي صوبې یعنی ان ڈبلیو ایف پی ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شوی دی.
منو شو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په نړۍ کې 1% خلک بیکور دي. د ادارې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپور کړي کلنی راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې شاوخوا 500 میلیونه خلک بیکور ول. د کډوالو نړیواله ورځ هر کال د جون پر 6 لمانځل کیږي. د انسیار په دې راپور کې راغلي چې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې په دریم ځای دی چې ګڼ کډوال پکې وسی او افغانستان د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې زیات وګړي یې کډوال شوي. عبدالحی کاکړ نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یو این ایچ سی آر د ګلوبل ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د جون پر 13 نیټه خپور کړی چې مشال ریډیو ته هم را لېږلی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ په سلو کې 1 بې کوره دی. په جنیوا کې میشت د یو این ایچ سی آر ویاند بابر بلوڅ د جون پر 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال تر پای پورې په نړۍ کې نږدې 800 میلیونه کسان بې کوره ول چې پکې په هیواد دننه او بهر کډوال هم شامل وو.
په دې کې 40 میلیون هغه کسان دي چې په خپل هیوادو کې بې ځای شوي دي. و 20 میلیون کسان په دې کې هغه دي چې په کډوال هیڅ نورو هیوادو کې ژوند کوي.
په ریپورت کې د بیکوره کېدو لاملونه شخړې، خراب امنیت او د وګړو ژوند ته ګواښ بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو نننۍ شمیرې د 2010 کال له هغه سره پرتله کړي او وایي چې په یوه لسیزه کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی. په 2010 کال کې 1.4 میلیونه کسان کډوال ول، خو د 2019 کال تر پای پورې دا شمیره 9.5 میلیونه ته رسیدلې ده. رپورت زیاتوي په دې کې تر 65% زیات کسانو تړاو له 5 هیوادونو شام، وینزویلا، افغانستان، جنوبی سودان او میانمار سره دی. د یونیسیار رپورت افغانستان د نړۍ هغه دریم هیواد یادوي چې وګړي زیات کډوال شوي دي، خو د نړۍ هغه لومړی هیواد یې ګرځولی چې اوسیدونکي له اوږد مهاله کډوالۍ تیریږي او لامل یې د هغه هیواد شخړه ده چې اوس 15 لسیزې ته داخله شوی ده. بابر بلوڅ وایي چې لس کال وړاندې افغانستان د کډوالۍ له پلوه د نړۍ لومړی هیواد و چې اوس یې دریم مقام دی. نوموړي وویل د افغانستان 20 لکه کسان له هیواده بهر کډوال دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې میشتي. خو د ده په خبره د افغانانو له افغانستانه، پاکستان او ایران څخه نورو هیوادو ته د وتلو رجحان زیات شوی دی.
اوس ډېر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې یو، ایران کې یو، د افغانستان دننه یو، هغوی مخ ترکیه سره یونان ته هغه سفر کوي. دا کال چې شمیره او هغه ټول کسان چې هغه رسیدلې او د اوبو په لار یونان ته ترکیه سره، نو پر 10,000 کسان کې 40,000 افغانانو، نو هغه تعداد ډیر زیات دی.
بابر بلو زیاته کړه چې پاکستان د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې د زیات کډوالو قربتوب کوي. د دې په وینا په دې کې زیاتره کډوال افغانان دي چې پکې د ریجستر سوو شمیر 14 دی، خو په دې هیواد کې تر 1 میلیون زیات نا ریجستر سوي افغانان هم ژوند کوي. د دې په خبره په دې کې هغه افغانان هم شته چې له لسیزو راهیسې هلته میشتي او پکې ډیر داسې هم دي چې په پاکستان کې زیږیدلي، لوی سوي او له ځایي خلکو سره یې ودونه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال سپتمبر په میاشت کې په کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال اعلان کړی وو چې هغو افغانانو ته به شهریت ورکوي چې په پاکستان کې زیږیدلي او رالوی سوي دي. خو وروسته د تحریک انصاف د اتحادي ګوند بلوچستان پاکستان نیشنل پارٹی د سخت انتقاد لوجی عمران خان پر دی خبره غلی سو. تحریک انصاف د حکومت جوړولو پر وخت په 2013 کال کې له بلوچستان نیشنل ګوند سره په سوي شپږنو کاتي تړون کې د افغان کډوالو هیواد ته ستنول هم شامل وو. خو بابر بلوچ وایي چې د نړۍ په هر ګوټ کې باید کډوالو ته د شهریت ورکول یو سیاسي مسله جوړه نه کړل سي.
موږ د کوربه هیوادو سره په ټولو نړۍ کې خبرې کوو، نو زموږ موقف دا ده هغه کډوال کالو سره په دې هیوادو کې پاتې شوي دي، هلته دوی خپل لکه ټول ژوند دلته تیر کړی دي، بچیان یې هلته پیدا شوي دي، جنریشنز، نو چې کیدای سي هغوی دا هم وګوري چې د دې کسانو د پاره بیرته خپل هیواد ته تلنګ ممکن نه دي، نو هغوی د پاره سلوشنز څه دي. په دې کې مجدا وایي چې سیاست په کار نه دي، دا یو خاص انساني مسله ده، د دې مسلې د حل د پاره یو انسانیت لینس په کار دي.
د ملګرو ملتونو کډوال ادارې په خپل کلنی رپورت کې د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې خپل ټول وس وکړي چې بې کوره خلک خپل کور پیدا کړي. په رپورت کې د سازمان مشر فیلیپو ګراندی ویلي داسې لیدل کېږي چې په زوره د خلکو بې کوره کول نه یوازې په پراخه کچه دی، بلکې دا اوس یو موقتی او لنډمهاله پدیده یا مستقله ستونزه ګرځېدلې ده. نوموړي زیاته کړې چې خلک باید په داسې یو کړکېچن حالت کې ژوند تیر نه کړي چې کور ته د ستنېدو زمینه برابره نه سي، یا بیا چې دوی چیرته ژوند کوي هلته د تل لپاره د پاتې کېدو هیله له لاسه ورنه کړي. ښاغلي ګراندی زیاتوي چې اساسي اړتیا ده چې نه یوازې د کډوالو د حیثیت منلو په لړ کې له هغو سره ښه چلند وسي، بلکې ورسره هغه شخړې هم له منځه یوړل سي چې له اوږدو مودو راهیسي دوام لري، چې دا په اصل کې د کړاوونو جرړې دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوي چې په 1995 کال کې اوسطاً هر کال 15 لک کسان خپل کورونو ته ستنېدل، خو د رپورت په خبره اوس یوازې 3,05,000 کسان ستنېدو ته زړه ښه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کله نو د راپورونو په حواله د هند او چین چارواکو د لوړې کچې خبري پیل کړې دي چې په خپلو کې روسي سرحدي لانجه او کړکیچ هوار کړی. د دوړ خو سرتیرو د جون په 15 شپې مهال د همالیا په هسکو کې د لداخ په سیمه کې نخته وکړه. دوړ لورو پر یو بل د بریټ تورنه پوری کړی دي. لداخ په لوړو غرونو کې پرته سیمه ده. تفصیل د فرشته جلالزای په راپور کې اورو چې د لداخ په کلتوري موسیقي پیلېږي.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځ لمن کې مرتفع او سمسوره سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 3,250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا LAC بلل کیږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یو مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه، د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډېره حده د چین د لوري سرحد بلل کیږي، خو د هند حکومت د کاراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کیږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبته جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیې تر لاس لاندې وو او د تبت ترمنځ منل شوې وه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواو ته د اختلاف ریښې په هغو تبعیضي اداري مسایلو کې هم ریښه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیې د واکمنۍ له مهاله پاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه LAC تر ډېره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنند په لیکنه LAC کرښه د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلې. او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرښه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کیږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې الیسی په نظري ډول منل سوی او دا سیمه غرنۍ ده، او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرښې د منلو خبره رامخته کیږي، دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیره سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1950 میلادي کال کې خونړی جنګ وکړ. په لداغ او د هند د شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1962 میلادي کال کې بله خونړۍ نښته وسوه، او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1968 میلادي کال په جنګ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. دا وضعیت د نسبي قرارۍ لپاره نوې ډیلي او پیکینګ په 1993 میلادي کال کې موافقه وکړه چې یو لور به هم د کنټرول وروستۍ کرښې الیسی ته نږدې له پوځي قوې کار نه اخلي، او هر یو به خپل پوځیان له دې ځایه 40 کیلومتره لرې کوي. سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د هند، چین او بوتان پولې ته په نږدې سیمه کې لنډه نښته سوې وه، خو له هغه راهیسې نسبي قراري وه. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسی پرته ده، وروستۍ وسلواله لانجه د تیری دوشنبه په شپه پیښ سوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1993 کال له موافقې سرغړونه کړې وه، خو چینایي لوري ادعا وکړه چې د هند عسکر پر ال ای سي وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نښته کې د هند 40 عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دي ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل سوي که نه، خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر وژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سه‌شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي د جون په 18 په ټلویزیوني وینا کې له چین سره د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه وویل چې هند سوله غواړي. مودي وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابل لوري تحریکونکی اقدام وشي برابر ځواب ورکوي.
مې دیس کو بھروسه دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورت
زه غواړم چې خپل خوادوالو ته ډاډ ورکړم چې سمور د عسکرو قرباني به بی ځای ولاړ نه سي.
سروچ ہے
خود چین د بارونی چار وزارت ویل چې هند باید ناسمه محاسبه و نه کړي، او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته یې لري بابېزه ونه ګڼي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبه په ورځ په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل نوی ډیلي او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمېر پوځي څارونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سرکونو، هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګه د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالوان دره کې یوې هوایي اډې ته تللی سړک جوړ کړ. نوې ډیلي وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی. خو د چین حکومت د هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سړک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غواړئ کډمو په ننګرهار ولایت کې د واکسینو ساتلو د اساسي مرکز د جوړیدو د بنسټ ډبره کې خوده شو. د ننګرهار چارواکي وایي دا ودانه به د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یونیسف نړیوال ادارې په مالی مرسته په یو کال موده کې دننه جوړ شي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو.
د وکسینو د ساتلو د دې ودانې د بنسټ ډبره د جلال آباد ښار د پښتورګو ملي روغتون په انګړ کې د جون په 13 نیټه کې خودل شو. د ودانې د بنسټ د ډبرې د خودو پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود مخیل رسنۍ ته وویل
دلته به د واکسینو د ساتلو لپاره یو مرکز وي. د تعمیر د 2 لک امریکایي ډالرو په مصرف جوړیږي او د یونیسف د ادارې لخوا
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وویل په دې ودانۍ کې به د واکسینو د ساتلو تر څنګ د عامه روغتیا کتلوي مافیت امیرت لپاره هم خوني ځانګړي شي او یو حال به هم ولري چې واکسیناتورانو ته به پکې ټریننګونه ورکول کیږي.
د معافیت په پروګرام کې د واکسینو ساتل هغه اصلي برخه ده. موږ مخکې مناسب ځای نه درلود په حوزوي روغتون کې پخوا جوړ شوی یو لوی وطاق دی، په هغې کې دا وسایل زیات پزیا شوي دي، دا به هم دلته انتقالیږي مناسب حرارت کې به ساتل کیږي. او د دې سره په دویم پوړ کې بیا د دې اداري وطاقونه دي چې دلته د واکسینو په برخه کې څومره خلک کار کوي د هغې لپاره شعبات په نظر کې نیول شوي دي. او یو ورسره یو لوی ټریننګ هال دی چې وخت په وخت باندې هغه کسان چې په واکسینو برخه کې کار کوي دوی ټریننګونو ته ضرورت کیږي، ریفریشر ټریننګ
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل د پښتورګو په ملي روغتون کې د واکسینو د ساتلو ودانۍ ته څیرمه د درملو او غذایی موادو د کنټرول مرکز چې په دری جیری بزمکه په دریو پوړونو کې د 240 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي، سلور سلوي خونی او اړوند ملحقات لري. د جوړېدو چارې نهایي شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو تاسو یو غوږی قدرمن ودونکو، د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوې کرونا وایرس تر لومړنۍ پیښو سپتېدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووېډ 19 ناروغۍ د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسېده. په نړۍ کې دا وایرس ملیونونه پیښې ثبت شوې دي او تر اوسه یې تر 3.5 لک زیات کسان وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغۍ لرونکو کسان ول. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس د ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه وجوهات کېدای شي. په امیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسه بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 11 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووېډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوې زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نورو بیماری د زړه یا د شکر یا داسې نورو بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 پاوشه ماشومان په دې مرض باندې انفیکټ شوي دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي، دوه درې ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې دا نوره پرلوړ تکلیفونه دا شان دي زیاتو کرونا عمل نه وړي د مړي نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 شپېته کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابطیس، د پښتورګو هغه ناروغۍ چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکي تر اوسه پر دې یوه خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمېر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزي او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لري ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
پامیر ساحل چې تاسو رپورټ نه کوو کوم د کورونا وایرس له وجې د حلیمزی کرکټ اکیډمي ځوانان لوبکونکي او د لوبې زده کوونکي اوس په کورونو ناستې بلته هر رقم کرکټ لوبې ولاړې دي. د کرکټ اکیډمي د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسٹرډ ده او د کرکټ اکیډمي جوړونکي نور صاحب په وینا دلته به هر ورځ شپې پورې تنانو لوبه کوله او د زده کولو لپاره به هم راتل، خو د کورونا وایرس له وجې دوی اکیډمي تړلې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې ورو.
د کورونا وایرس له وجې د کرکټ لوبې هم ولاړې دي. په شو قدر کې د پاکستان کرکټ بورډ سره د رجسٹر حلیمزی کرکټ اکیډمي هم د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې بنده ده. او دغه اکیډمي مشر نور صاحب حلیمزی وای چې دلته هر ورځ ډیر شتنان کرکټ لوبله او د ډیر شونه زیات ماشومان او ځوانان کرکټ لوبه زده کول راتلل خو اوس ناراضي.
زمون خزل کیږي چیرې زمونږه د سیزو هغه سیستم هغه رنگ رواني دا غي مین وجه دا چیرې هغه دلته مونږ پیسې لګولې دي او مونږ چیرې کم از کم کومه ته ګټه نه کیږي چې زمونږ د سیز مطلب اون درېږي دا شال نشي. خو بل د دیوبا په حق لچ مونږ کمی خبر یو نه غي نه مونږ یریګو تاسیس چې کوم دی دا غب غړن لیدنو ګیم درولز مونږ پټا سوپر لیگ میچونه شروع پای کې زمونږ فائنل راوند کې دا خبره خوره شوله پی ایس ایل چې کله بند شو مدل دلته لوکل کرکټ بند شو.
د دغه کرونا د وجې نه تاسو به د کوم مالی تاوان وی یا کوم د چا در سره صدا سی خبره تر کړې چې زرت دا کوم دا کوم هغه څه تاوان کړی دی او کدا غي د سې وضاحت وکړي.
په وابډه والا دا خبره کړو چې مونږ دلته یو د ډې موالي سره میچ کو چې پاره کې کامران اکمل شو، محمد آصف شو، سلمان بٹ شو، د وابډه عرفت الله مومن شو، ایون دلته نن موږ یو میچ وکړو. ناغي خپل چې کوم دی د کمانډنټ صاحب رالو اینه موږ صدا کېد چې هغه موږ د دې ځکه د باتھرومونه به اکټیو کړی وي، د اوبو سیستم به راته ټیک کړی وي، دی و موږ په څیر دی والی وو کی یا موږ را کور کی. ناغي وادي را سره کړی وي نو باقاعده مون ته لیټر شوی چې تاسو رډی شي باقاعده به کوم ته به لیټر وو شو چیرې د کرونا د وجې کوم دی دا غشو.
د شو قدر دغه اکیډمي شل کال وړاندې جوړ شوی چې بګه د پاکستان کرکټ ټیم زین لوبغاړو هم لوبه کړی و. دلته د شو قدر نه علاوه 400 محمد پیخور او تر د بنو پوری کرکټ لوبډلې هر کال جوړیدونکې سیالیو لرازي او د سیمې ځوانان ور سره لوبي هم کوي او لوبه ترې نه هم زده کوي. دلته یوازې د هارد بال یا چې دلته ورته د سرمنې بال ویل شي لوبه کیږي. نعمت الله خان هم د دې کرکټ اکیډمۍ نه لوبه زده کړي او بیلابیلو سیمو ته مقابله له هم تلې.
تنګي ته تلي، چارسدې ته تلي، مومندو ته تلي، داسې مطلب پیخور ته تلي، مطلب دې علاقو کې مونږ گیم کړی دی.
نو ستو به کیسه لکه سدې به ډیر خص د دې ستابه کې کوم سپیشلټی دا ماهر پسکه
ماهر هو زه مطلب بس سپین بال او بیټنګ په دې گراوند کې مطلب خبالین کړي مطلب په یو میچ کې تقریبا 5 وکټې 6 وکټې را مغستي
خیر باندې راغلي چې را په خبر ته تلوي او په غزه کې د پاکستان په کرکټ لوبه کې اوس لوبم کوي یو غټه ریبال کړي دي یا فرض کا غټه تبال کړي دي
داسې په خبر کې چې موږ یو میچ نو په غي کې مطلب داسې نوروز منګل نبی مطلب دا اوس نن سبا انټرنیشنل پلیران دي افغانستان ټیم سره نو هغه سازمنګ دی الیمزه کرکټ کلب چې کوم میچ نو هغه سمون میچ کړي دي
خدا اوس چې کرونا د وژن دا گراوند او کرکټ بند نو ته خپل فټنس ته پاره سکے
من خو دلته سي معمولي دغه کو نو دي سره د حکومت بند کړي تقریبا چې اکثر چې ډیر کسان نو تانی والا اکثر راشي موبایل نو دازه بند کړي دا دغه په وجه ایس حکم د سیډر نه راځي بد و درې کسان راځي عام او بس دسی بیل بیل ناستی بس دسی ډیر فټنس نشو کولی
یو ماشوم چې د تیر دریو کړون راځي دلته راځي او اوس پشپګم ټولګي کې زده کړې هم کوي وای چې دې او د دې سره دوه نور ماشومان ملګری هم دلته راځي او لوب زده کوي خو د کورونا وایرس له وجې دوی ګڼو ګڼه نشي جوړولې ځکه به پولیس راشي او دوی له میدانه وباسي
ګرمې ته یو سپین با سپینر والر دی سوفتین هغه بالینګ کوي ته به هغه بالر دی چې بیٹنګ کوم به هغه فیټ شي هغه ته بالینګ کوم دا انډر دا پورا گیم کوم چې سومه راغی دا پورا کوم پورا کوم بای
او سکول کې گیم کې بیا
اسکول کې میکو
نوال ته هارد بال نه کړه
حال ته ډبل ټینس بال هم اوس پری دی یو بکه خرابې چې دوانه کې
د یاد کرکټ اکیډمي ځوانان د پاکستان په بیلابلو خارونو کې لوبي هم کوي او اولنې زده کړې دلته شوي د اکیډمي دغه میدان ټول زیره په پلانوال لري چې نور صاحب بلمزي او نور ملګری په لیز او یا په کرای دی یو ځای وسیدونکو نه نیولې دته پوینه چې دلته بډی رګنو ګونو خو دا کورونا وایرس لوځي دوی دلته پخپله نه خو سیالي جوړوي او نه زدکون کرا غواړي شانواز ترګزه ماشال ریډیو شوقدر
مشال ریډیو تاسو هغه قدم وروډونکو د مشال ریډیو ځانګړي خبرونه دوام لري په پاکستان کې د اکسفورد په هنتون خبرندویا یا پریس او برټش کونسل په 2013 کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیواله ادبي میله جوړ کړه چې ورپسې په اسلام آباد لاهور او راولپنډي کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شوه په پیښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې لوی ادبي غونډې او میلې جوړیږي خو د اسلام آباد یا کراچۍ په څیر لوی غونډې پکې لا نه دي شوې د دې سبو جوهات کې دي شي شاین بونیری د جواب موندلو هڅه کړې
د کال 2013 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبي میلې نورستو په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبي میلې بیلابل دورونه ترسره شوې دي په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبي میله را جوړ کړې و خو تر اوسه په دغه خار کې کوم لوی ادبي میله نه ده ترسره شوی لیکوال او د پیښور د ایڈورډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خرابې وضع او سیاسي او سماجی بېقراری د پیښور خار ادبي او کلتوري رنگونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغیزمنې شوې دي
مونږه ایڈورډز کالج کې به ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کوو دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو خو هغه هم لبد مرغه د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی درې سلور کال مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی و هغه سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو هغه وی چې مونږ په ایڈورډز کالج کې په خبر کې د اساس کول غواړو خو له بده مرغه بیا هم دا سیاسي حالاتو د وجه او د سکیورټي پرابلمز د وجه هغه زړونه کړې شو چې په خبر ته راشي
لیکوال او د باچا خان تعلیمی بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې په خبر د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مرکزونو په توګه خودل کیږي نوموړی وایي هم دغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نه ښه کوي
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د ترهګرۍ سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خرابه ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وضع مسلې منځته راشي، او دغه شان که څوک غواړي اوم چې دلته لیټریچر فیسټیول وکړی شي، نو هغه دینه لاس په سر شي. دلته د لیټریچر فیسټیول د انتظام لپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه‌کارۍ نه ډډه کوي، هغه آکسفورد یونیورسټي پرسی یا بلی یا بلی یا بلی. نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه‌کاری کوو، نو هغه سرمایه‌کاری مونږ ته واپس رانشي یا هغه کې مونږ ګټو نکړې شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبی ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبی محفلونه را جوړیږي، خو دا هر څه په مقامی کچ کېږي او د کوم لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کېږي. د بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یوه دو ورځنۍ ادبی میله را جوړه کړې وه. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټا او پېښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي، خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پېښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه د هغه سپانسرشپ تر شا ولري، که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی، کوم نیجی شعبه ده، د هغې لخوا ولري چې دوی یو دومره غټه میله، ادبي میله را جوړ کړي. نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه رنګه مضبوطه دی او نه په کوټه کې. دا اول خو فورم په کار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټفارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پېښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي. نوموړی زیاتوي
دا سم کېدلی شوی چې مطلب د لیچ کم زموږ د اطلسم ترمیم وروسته، چونکې صوبې ډېر زیاتې واکمنې دي، با اختیار دي، د هغو پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشې پیل کولی شوی د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کومه یو مناسبت دی یا یووالی دی یا هغه شان چې په دې صوبو کې خلک سره نږدې کولی شي. پوهنتونونه په دې حقله باندې ډېر بنیادي کار کولی شي. اوس که څنګه چې پښتو اکیډمۍ کوټه یعنې 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریبا دلته کانفرنسونه کوي، درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې په هغه کې د لربر پښتانه راځي، لیکوالان دي او هنرمندان دي.
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودې نه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي. پوهنتونونه د مالي پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجی او سیاسي بېقرارۍ له کبله ژوند د بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی دی، خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو او کلتوري محفلونو پر جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي.
هر قدم مسپرلې لا ژوند پوسلې د چمن د فلا ژوند زرول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګل د سپرلې پلی پٹی خست باہنا لرو دتنګو تونو پشان کلا تسړونو لرو پښمیر پولی پټی خست پاتونا لرو سچ مینا محبت خپل مالیا تو سچ مینا محبت خپل مالیا